په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمینه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینی غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلې دي. دوړو لویو زیات محل د یو بل د مجذوب لري ادعا وکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوال ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزند د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نو. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 ډیر انجونی او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل شوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع شوي او هغه کاروبارونه هم تکنی شوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول شوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان شوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. پروستله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیر زمينه برابر سوی چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د ورسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونې خپل استعفا اعلان کړه. استرالیا کې د کرکټ پېشل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړی لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه د جنوبی افریقا او زیمبابوې ترمنځ ده. دغه لوبه د باران له کبله ځنډېدلې و چې وروسته 9 اورونو ته راکمه شوه. زیمبابوې وتوانید په 9 اورونو کې جنوبی افریقا ته د 80 منډو هدف وټاکي. افغانستان به د چهارشنبه پر ورځ دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د ملګرو ملتونو یوې اړوندې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. ځینې میرمنې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو ټورستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني.
د پخوانی ولسی جرګې یو استاد مو هم پر همدې مسأله ژغولې ده.
علاقه دې نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګزند له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په بل راپور کې ځینې افغان خبر اعلان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته مخه کړې ده. د چوب بازی په باب هم مرکه لرو چې ویل کیږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوب بازی افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یو برخه ده.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روټ په بارا کې چې میشتره دغه وشي چې د روټ سام شي او وش په بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې څه نه دیولي.
په بریتانیا کې پر سیاسي لانجو هم راپور خبرو. دوه اونیزه پروګرامونه هم لرو د لوبلو میدانه او تاندې څنګه
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو درا پورونو برخه تا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړونده دا اداره داسې مهال د اندیښنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. یو شمیر افغان انجونې او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسني وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغان جون او خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جون او خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان جون او خوځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري زیاتوي د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. دا ورځ څکال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان یې د رسېدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونه عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقض کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمیر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبره یې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنکړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیله وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو او خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله وبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي دا سازمان اوس له ازموینو سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو بیا د افغان انجنو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دا اندېښنه داسې مهال شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هده وتلې تقریبا د یو کال نم ډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک کوم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافی اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنا اجتماعي بنا ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې تشریح ورکول لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډیر باور نه لرم، ځکه چې د دوهې په تړون کې دی اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډیر مهم دي، اما متاسفانه به موږ رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستان خوشی که د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولی سي ستاسو په نظر؟
هغوی خود بېګیش یو سیاسي نظر ورکي یا یو خپل هغه فقط یو نظر ورکي یا ماده چې دوی باید په دې هغه حکومتو باندې چې د دوی سره تړون کړی دې باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپله د دوی تړون ته ژمن باید پاتې شي، مثلا چې وعده ورکړې وه هغه تعامل چې دوی سره ګرچې متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی، منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق باید محفوظ وسیږي. باید هغه وادونه چې وعده ورکړي دي باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بلې، تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیریدو سره زیاتیږي. طالبان ولې داسې یو دریځ لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دې کې یا دا چې دی ډیر بنسټپال دي او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا د هغې په هماغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغېز په اجتماع کې دوی درکوي نه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غواړي نړیوالو ته خپل هغه خواستې چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کړي. ممتاز بیا بل شي باندې ډېر ته یعنې متاثره یم، یا دی چې خواشي نه یم که دې کې هغه استخبارات تی کړی چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په مخالفت کې په دې څلوېښت زیاتره د څلوېښت کلو کې دی یوازې موږ ته هغه تاریخ فکره خلک روزلی دي چې د دې څو شي کولی افغانستان په دغه جهالت او په دغه بې سوادۍ کې وساتي، څو شي کولی خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغېز په فعلي حکومت باندې شته دي، چې د دې کار نه وسي څو چې افغانستان یو ونشي کولی خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي، او دوی وشي کولی په دې منطقه خپل حکومت
وچلی. د ولسی جرګې پخوانی استاذ ګلالی صافی و چې د شوزو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه سرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره سره له دې چې سږ کال د پولیو پیښې د تیر کال پرتله کمې سوي، خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره له دې چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې، خو اوس هم زیات شمیر ماشومان د دغې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
څلورم اکتوبر د پولیو یا ګوزڼ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ ماشومان په دایمي فلج اخته کوي. پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه له واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي چې د کمپاینونو په ترڅ کې د بېلابېلو لاملونو له امله بې برخې شوي وي.
ښاغلی کمال شاه هیله ښیي چې د ګوزڼ په وړاندې مبارزه باید همداسې دوام وکړي تر څو په افغانستان کې د دې ناروغۍ کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نکتی شوی دی. د پولیو یا د ماشومان د گذر ناروغی مثبت پیښ یوازې د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوی. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې څلور خو سکل بیا دو ته راښکته شوي دي. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2020 کال یوازې یوه پیښه ثبت شوې وه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2020 کال کې دغه شمېر شلو ته پورته شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
مونږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه ترسره کړي چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوه یې هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغې کې یو څو ولایات مشخص شوي وو. که څه هم دغه واقعات مخکې څخه ډېر کم شوي دي خو کوشش مو دا ده چې دا واقعات مونږ د کچې صفر ته راښکته کړو. په تیرو کلونو کې دغه واقعات پورته ول او اوس الحمدلله واقعات راکم شوي دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغو کورنیو سره چې غړي په دې ناروغۍ اخته شوي خبرې وکړو خو بریالي نشوو. پولیو یو ډول انتانیو ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاک خوړو اوبو د کومیتیازو په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او پنځل زر نوی مندل شي.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یوه کال کې 83% ډیرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و. خو کله چې د غبرګولې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه غریبیار هم بې دندې شو. نوموړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د ده په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کول یې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم وي یا لیکوالي یا بل څه شی وي او ته داسې یو په یو راسې کارګري ته مجبوره سي ډېره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي. دوی هم داسې نه دي چې یو چاته مفتې پیسې ورکوي. سیاست در باندې کوي تون در سره ځي. دا نن چې څه کوم کار ته راغلی
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم و هم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 568 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندېتوب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
با سقوط حکومت جمهوریت بیش از
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې چې 93% خزینه خبریالان او 80% نارینه خبریالان بې دندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطنه وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا یې نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړی دي خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. تازه په کندهار کې دوه خبریالان بسم الله وطن دوست او شیر احمد نوري او ممثله تاولا زر د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریالانو او ممثل د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راديو پلانډو څپو
ازادي راديو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
خوشحالي بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړي دي سچ ته کړي دي ډېر ډېر خوشحالي ډېر قرباني.
میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې میسره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم وشتانه سبق هیڅ شال نه دیویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوي تر روان دي باندې رسیدلې دي باندې شروع یې ونیم سو په دغه کې ان شاء الله ته تاونه جوړ دې ډیر ډیر کار یې خلاص ته او دونیم سو یې نشه ته پاتې شي هغه کار اوس چاته څنګه رسیدلې چاته ژغل رسیدلې چاته دبر رسیدلې شنه د دې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خود برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه و پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازی افغانی کلتوری او فرهنگی لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاس ته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړی دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی که د مسلمان ورن اختر بو وکد سکانو ویساک بو وکد هندوانو دیوالی بو دا لوبوي په ودونو کې په جشنونو کې اخترونو کې یادا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوان او سکان میشت شوی دی، هغه کا اروپا دا کا امریکا دا کا آسیایی ودونه دی، نو دا په زغرد ویل شو چې دا افغانی کلتور ده، افغانی فرهنګ ده، نه هندی یا کومبل. ځکه چې دلته دومره خلک علاقام نه ورسره لري، بلدې تم نه ورسره لري، صرف یوازې نه یو سټیټ ده گجرات چلتا چوبازی کی گی البتہ بل تخنیک و بل طریقہ اگر کی فرق لری خبر دا ویچ دین پوری وہ نہ توڑو البتہ چدا دی ہندو یا مسلمان یا سے کیا بل چلو بدا دا نسا چدا یا دا لو بچدا دا دے ٹور افغانان خود مگر ٹول ہر انانا چتا تقریبا دلک سے توفیر درلو دلو سر مشترکہ دا کا اتن دا کا چوبازی دا شمشیر بازی دا یا نور نڅاوی دی سندر ترکی دی یا نور سدی موزیک دا ټول مشترک دی د افغانستان کلتور دا
انجان سیب کده دغه لوبې د جوړښت او د لرګي په اړه هم یو څه معلومات راکې چې دا لوبه د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دی دا څه ډول یو لرګي دی
جوړې باید جفتې وي یعنی یا څلور نفر ای شپگ نفر ات نفر یا لاس کسان یا دورس کسان منفی چیزی بھی نہیں کی گی خالیگاہ رمست کی گی البتہ ہر شخص دو لرگی دادے چوبازی مخصوص لرگی بھی چلے مخل ششم لونے نہ جوڑے دل یا دے چارماس لونے نہ جوڑے دل ڈے قوی لڑکے باید بھی اس باز نور لڑکے نہ ہم جوڑے گی ہو خیر اصلا دادے ششم یا چارماس نہ جوڑے گی
انجان صاحب دغه چوبازی لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي چوبازی اول ډیر آرام شروع کیږي ورو 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 بیا وروسته 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 د پای شوبو ته رسیږي ڈیرا پوتے زیوی ڈیر ضروری دی جائے جان باید وساتے او بلم وساتے دوڑو تا ضرر پیخ نشی دے دوڑو خو نہ باید سڑائی متوجی وی خلاصہ میں چوک دو چپلا تنگا کمپانا لگائی رہ جی جو دوڑو دفاع باید ہوتی دا یعنی دس دا دفاعی لوبا ہم دا تاروزی ہم دا تو ہم تاروز کہ مقابل دفاع کے ہو ہم تاروز کے دفاع کے نو دیکھے جوبلا خام خاص تھا خوب دیر چپر ہے
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی آزادی راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بېوسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیر ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایی توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو قجورې یا خورما هم شامله وه، ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی حیدرزی زیاتوي چې په کامدیش برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوي او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو اوړه، 4.5 کیلو وریجې او یو کارتن خوراکي توکي دا به هر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو، سیلابونو او بی وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکي یخ ژمي کې ډېرې ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږکال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو.